دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو بیا هم هرکلی کوم په دې خبرونه کې. تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمه کې د مشال ریډیو اونۍ ز خبرونه روغتیا او درملنه په تکراری توګه هم اوریدلې سي. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار فرخنده اسد یې تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وری ته مخالفو سیاسي مشرانو خلاف احتساب عمل روان دي، خو خلک ورته سیاسي انتقام وایي. په کوټه کې یوې بمی چاودنې دوه تنه وژلي، ډیرویش نو ژوبل دي، او نړیوال هیوادونه به د روانې میاشتې په پای کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون پر ځای ساتلو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغه هیواد په اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی دی چې هغوی په داسې یو وخت کې په ملک کې ګډوډي رامنځته کوي چې هیواد یې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. عمران خان د جولای په 23 د امریکا په یو څیړنیزه اداره انسټیټیوټ آف پیس کې د خبرو پر وخت مخالفو ګوندونو ته په اشاره وویل دوی ورته احتساب او خلک ورته سیاسي انتقام وایي.
د واک له ترلاسه کولو وروسته موږ لا هم د مافیا پر ضد ولاړ یو. مسله د اقتصاد رغول دي، خو په عین وخت کې ټول اپوزیشن ګوندونه په ملک کې ګډوډي رامنځته کوي. موږ د احتساب یو پراخ عمل پیل کړی. زه احتساب ورته وایم، خو خلک یې سیاسي انتقام بولي.
عمران خان په خپل وینا کې دا هم ویل د دې لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې دا معلومه کړي له 2003 کال راهیسې دغه هیواد اخیستل شوی قرضې چیرته لګیدلې دي. په کوټه کې په یو بمی چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او ډیرویش نور ژوبل دي. چاودنه تیر ماښام د کوټې پر شرقي بای پاس د جتک بسونو په سټاپ هغه مهال وشوه چې ډیر خلک خپل کورونو ته روان وو. د پیښې ژوبل کسان د کوټې لوی سرکاري روغتون ته رسول شوي دي. په سیول هسپتال کې د ډاکټرانو په وینا چې د ځینو زخمیانو حالت لا هم ښه نه دی. بلخوا د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما ویلي د پیښې پلټنې پیل کړي دي.
په پیښه کې د ټپیانو شمېره و دروش ته رسېدلې ده. په هغو کې د دوو وضع سمنه ده، او د دوو مړو په ګډون ټول اغېزمن کسان عادي وګړي دي. د پیښو وروسته پولیسو په کوټ ښار کې د امنیت ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي.
د دغه پیښې ذمهواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. دا چاودنه په داسې وخت شوې چې د جولای په 15 نېټه په کوټه کې د حزب اختلاف له لوري د حکومت پر ضد یوه جلسه هم کیږي چې پکې به د مسلم لیگ قانون ګوند مرستیاله مشره مریم نواز هم ګډون کوي. د پاکستان د صحت محکمې د 2013 کال د غذائیت کمی سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 30% خلک د خوراک د کمی سره مخامخ دي چې پکې زیاتره ماشومان او ښځې دي. دغه سروې چې تیر ورځ خپره شوې پکې دا هم ویل شوې دي په قبایلي ضلعو کې په هرو 10 کې 3 ماشومان د خوراک کمی لري. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې یو چارواکی ډاکټر جانباز د سروې په اړه وایي
در تقریبا د 2009 خاصه داسې حوصله افزا او قابل ذکر فرق ما په دغه کې ونه لیدو. کوم ځای پورې چې د غذایت یا نیوټریشن چې دی دغه زمونږ په قوم کې یا په خیبر پښتونخوا کې یا د پښتنو په علاقه کې کافی حد پورې موجود دی.
د سروې تر مخه په قبایلي ضلعو کې د خوراک د کمی له وجې 40% ماشومان د وزن له کمی سره مخ دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. نوموړی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړه. ویل طالبانو سو میاشتې وړاندې له ده سره د لیدو غوښتنه کړې وه، خو په وینا یې هغه مهال افغان حکومت ته د لیدنې مخالفت کړی وو. عمران خان وویل هیواد به د افغانستان د سولې په مسله کې مرسته کوي. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د هغو وسوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې په نړیوالو عسکرو او ولسي خلکو بریدونه کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. په جلال آباد کې یو ټرافیک پولیس په ډزو وژل شوی دی. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 6:30 بجې د جلال آباد ښار دویمې ناحیې اړوند چپرهار اډې ته څیرمه ناڅرګندو وسلوالو یو ټرافیک پولیس په ډزو وژلې دی. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل مبارز اتل ویلي وسوال د پیښو وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تیر ورځ کابل ته له رسیدو سره سم د ولسمشر سره کتلی دي. ارګوای ولسمشر اشرف غنی او زلمی خلیلزاد پر دې سلا شول چې هغه به د څو ورځو لپاره په کابل کې وي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته له ارګ څخه خپره شوې د خلیلزاد په کابل کې د ایسارېدو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر له کابل پیل کړی او ټاکل شوی چې د طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره به قطر ته هم ولاړ شي. د نړۍ 15 طاقتور هیوادونو بعد روانې میاشتې په پای کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بچ کولو لپاره په داسې وخت خبرې کوي چې په خلیج فارس کې کړکیچ په زیاتېدو دی. برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین به د جولای پر 28 نیټه په ویانا کې له ایران سره د دغه تړون په اړه خبرې کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ ادارې تېر ورځ په یو بیان کې ویلي دغه غونډې د فرانس، برتانیا، جرمني او ایران په غوښتنه رابللې چې پکې به د دغه تړون د عملي ولو سره په تړاو د ټولو مسلو څارنه کیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې هغو ایرانیانو یو مقدمه درج کړې چې غواړي د خپلې کورنۍ غړي امریکا ته وغواړي، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامي د سفري بندیزونو له وجې داسې نشي کولی. دغه بندیزونه پر ایران او نورو څلورو مسلمان هیوادونو لګول شوي دي. د ایراني نژادو امریکایانو ډلې د جولای په 28 په یو مقدمه کې شکایت کړی چې د دوی کیسونه تر میاشتو پورې ځنډول شوي دي. وکیلان وایي د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ او په ایران د ځینو بندیزونو له وجې دوی په رسمي توګه د خپلو کورنیو لپاره درخواستونه نشي لیکلی. د دوی یو وکیل کرتیس موریسن اسوسییټډ خبري اجانس ته ویلي دوی عدالت ته لتلو پرته بل لار نه لري. د امریکا د داخلي امنیت ادارې لا په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه
مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور پورې کړی دی چې د اپوزیشن ګوندونه په شریکه په ملکي ګډوډي رامنځته کوي، خو د سیاسي چارو یو کارپو وایي
کوم وخت عمران خان اپوزیشن کولو 126 ورځې درنه وکړه د پاکستان په سرخار کې، نو هغه وخت د ګډوډي ته پام نو، هغه وخت د پاکستان د اقتصاد ته پام نو، هغه وخت د شه ته پام نو.
د قبایلي سیمو یو شمیر نوي ټاکل شوي استازي وایي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې به د خپلو سیمو ستونزې په ډاګه کوي.
داسې په چک پوسټونو باندې هم هلته مسالې شته او په ډېرو علاقو کې د شپې کرفیو لګېږي. خو زموږ دلته بنیادي مسایل تعلیم دی، زموږ بنیادي مسایل صحت دی، د سپو اوبه دي.
په کورمه کې ناکامه ګرځول سو امیدوارانو تور پورې کړی دی چې د 6 جولای په انتخاباتو کې له دوی سره درغلی سوي دي. په تورخم کې کارکوونکي مزدوران وایي له دوی څخه رشوتونه اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه شننې او نیز خبروانه روغتیا او درملنې هم په تکراري توګه اوریدلی سي له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک پر اپوزیشن ګوندونو نیوکه کړې دي او هغوی یې په دې تورن کړی دی چې د پوینا په ملک کې ګډوډي رامنځته کوي. عمران خان دا څرګندونې په امریکا کې یو غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د ملک په لویو ښارونو کې د اپوزیشن ګوندونه د عمران خان د حکومت پر ضد احتجاجونه کوي. په دې اړه رپورټ لنډې د مې ورسته. وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن پر ګوندونو تور پورې کړی دی چې هغوی په داسې وخت کې په ملک کې ګډوډي رامنځته کوي چې د ملک اقتصاد وار له مخه له مشکلاتو سره مخامخ دی. عمران خان دا څرګندونې د جولای پر 28 د امریکا په پیس انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړې. نوموړي د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد جوړې شویو مقدمو ته په اشاره وویل زه احتساب ورته وایم او خلک سیاسي انتقام ورته وایي.
د واک له ترلاسه کولو وروسته موږ لا هم د مافیا پر ضد ولاړ یو. مسله د اقتصاد رغول دي، خو په عین وخت کې ټول اپوزیشن ګوندونه په ملک کې ګډوډي رامنځته کوي. موږ د احتساب یو پراخ عمل پیل کړی، زه احتساب ورته وایم خو خلک یې سیاسي انتقام بولي.
what I call accountability, people say political victimization.
د سیاسي چارو پور ډاکټر محمد تکی وای که د اپوزیشن نیوکی یا احتجاج د ملک نا آرامه کول وی نو بیا هغه څه و چې عمران خان څه باندې څلور میاشتې په اسلام آباد کې پرلت وهلی و.
کم وخت عمران خان اپوزیشن کولو 126 ورځې درنه وکړه د پاکستان په سر خار کې، نو هغه وخت د ګډوډي ته پام نو، هغه وخت د پاکستان د اقتصاد ته پام نو، هغه وخت د شې ته پام نو چې د چین رئیس جمهور پاکستان ته راتلو هغه رانغه، نو دا خو د اپوزیشن استحقاق دی چې هغه په پارلیمان کې احتجاج کوي که په سړکونو باندې کوي، دا خو د جمهوریت یو حصه ده.
عمران خان په خپل وینا کې ویل د دې لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې له 2008 کال راهیسې د ملک لپاره په پور اخیستل شوی پیسې چیرې تللې دي.
په 2008 میلادي کال کې د دې دوه ګوندونو تر راتګ وړاندې د پاکستان د 60 کلونو قرضه 6 کروڑ روپۍ، خو دوی په 13 کالو کې دا پور تر 1.5 کروڑ روپۍ رسولې. نو موږ د دې معلومولو لپاره کمیشن جوړ کړی چې دا پیسې چیرې لاړې.
ډاکټر محمد تکی وویل د اپوزیشن ګوندونو پر ضد د احتساب په نامه انتقامي عمل ځکه پیل شوی دی چې د ده په وینا هغوی په سیاست کې د اسټبلیشمنټ د لاسوهنې مخالفت کوي.
پاکستان کې د احتساب د هغه خلکو همیشه شوی دی چې کم د پاکستان د فوج بر خلاف کړی دي. هغه خلک چې د فوج انډیوالانو په یو وخت کې هغه چې کم وخت د فوج مخالفت وکړو هغوی باندې احتساب چالو شو. زه دا عرض کوم چې پاکستان کې کلم د جرنیلانو احتساب نه دی شوی، کلم داسې نه دی شوی چې هغه خلک چې جرنیلانو ته نږدې وي د هغوی احتساب شوی.
وزیر اعظم عمران خان دا هم ویل چې پر احتجاجونو سربیره به په ملک کې د ټیکسونو راغونډولو نظام عملي کوي.
زموږ د 200 میلیونه آبادۍ یوازې 1.5% خلک ټیکسونه ورکوي. موږ کار پیل کړی، خلک د ټیکس پور ورکولو رضا کول ډیر ګران کار دی او دا وخت پراخ احتجاجونه هم روان دي، خو موږ داسې محسوسوو چې موږ به پکې بریالي شو.
عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې سبا د اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف د واکمنۍ لومړۍ کالیزه د تورې ورځې په توګه لمانځي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د 2013 کال د جولای پر 15 په عامو انتخاباتو کې اسټبلیشمنت د تحریک انصاف په حق کې درغلۍ کړې وې او عمران خان د هغوی غوره کړل سوی وزیر اعظم دی. خو تحریک انصاف وایي اپوزیشن ګوندونه دا ټول شور د خپلو درغلیو پټولو لپاره کوي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستانی وزیر اعظم عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې د واک ترلاسه کولو څخه وروسته په لومړي ځل امریکا ته په رسمي سفر تللی و. د هغه د ګوند غړي یعنی حکومتي چارواکي دا سفر ډیر ګټور بولي، خو د اپوزیشن ګوندونه پرې نیوکې کوي. آیا دا سیاسي چارو پوهان او اقتصاد پوهان دي ته په کوم نظر ګوري؟ زموږ همکار اسرار الله مومند په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
پاکستانی چارواکي د دې هېواد د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته وروستی 3 ورځنی سفر ډیر ګټور بولي، خو شنونکي وایي دا سفر سل په سله ګټور نه وو. د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټننټ جنرل طلعت مسعود د نهې په ورځو مشال ډوته وویل چې د عمران خان د سفر ګټه دا وه چې پاکستان د ترګرې پر ضد او د افغان سولې په لړ کې کوم ګامونه پورته کړي وو، نو پر هغو یې تر کافي حده امریکا مطمئن کړه. امریکی لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي چې پاکستان ته د دوی درول شوی مرستې به کله بحالوي.
زه نه وایم چې دا سفر په مکمله توګه کامیاب وو، ځکه چې لا هم د امریکا لخوا پاکستان ته د کولیشن سپورټ فنډ په نامه د ترهګرۍ ضد جګړې د لګښت پیسې بندې دي. پاکستان ته هیڅ قسم مرسته نه ورکول کیږي. پاکستان د غیر قانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې دی، نو په دې هر څه امریکې څه قسمه نظر نه دی ښودلې او معلومه نه ده چې وروسته به په دې څه دریځ خپلوي.
یا دی وی چې امریکای یونیم کال مخ کې پاکستان ته ورکول کې دن کې یو شریادری ارب ډالر بند کړل او وی ویل چې پاکستان د ترګرې په ضد جګړه کې امریکای ته دروغ ویلی دي او سم کار یې نه دی کړی. خو امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د ګل پور زویل چې د پیسو تر بندولو وروسته د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې سمې شوې دي او که د ترګرې پر ضد سم کار وکړي بیرته بحالېدلی شي. په پیښور پوهنتون کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر پروفیسر فخر الاسلام وایي چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان امریکا ته سفر ګټور و، خو نوموړی وایي ترهګري د افغانستان سوله او د پاکستان خراب اقتصاد داسې مسلې دي چې په یو سفر کې نشي حلېدی.
امریکایي خواهش دا دی چې په ټوله دنیا کې چې د ترهګرۍ کومه لړۍ ده دا کنټرول پیشي، او بیا په تیره تیره په افغانستان کې چې هغه په کوم شرایطو باندې معاهده کول غواړي هغې کې پاکستان د هغوی سره پوره کومک وکړي، نو د امریکې خو په ترجیحاتو کې داسې شامل دی. د پاکستان ترجیح دا ده او د پاکستان غوښتنه دا ده چې د ده اقتصاد ته دې امریکا پام وکړي او نور طاقتونه دې پام وکړي او هغې کې دې ورسره ملګرتیا وکړي. نو دواړو په خپلو خپلو مقاصدو لپاره په دې خبرو کې ټینګار کړی دی او په هغې باندې خبرې یو بل سره کړي دي.
د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پاکستان به ورسره د افغانستان جګړې په ختمولو کې مرسته کوي. بلخوا عمران خان چې د جولای په 6مه امریکا ته په ورځني سفر ولاړ، ویلي دي کوشش کوي چې طالبان او افغان حکومت نیغ په نیغه خبرې وکړي. ټرمپ د جولای په 22مه په وایټ هاوس کې له عمران خان سره په شریکه خبري غونډه کې وویل په پاکستان او امریکې دواړو کې نوي مشران دي، نو ځکه به د جولای 22مه د ملاقات نتیجې ګټورې وي. هغه زیاته کړه پاکستان د افغانستان په اړه ډېر څه کوي او دوی کولی شي په افغانستان کې د ملیونونو خلکو ژوند وژغوري او ډېر فرق راولي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پاکستانی وزیر اعظم عمران خان پرون د امریکا په پیس انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د افغانستان په اړه هم خبرې کړې دي. نوموړي ویلي چې بیرته ولاړ سي نو له افغان طالبانو سره به لیده کاته کوي چې له افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره حاضر کړي. زموږ همکار اجمل اند په دې اړه رپورټ لري.
دا پاکستان صدر اعظم وویل دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې د روان کړکیچ د پایت رسولو لپاره پوځي حل لاره نشته، نو طالبان پرې د ده په وینا یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل ورسره وګوري، خو افغان حکومت د دې لیدنې ترسره کېدل ونه غوښتل. عمران خان وایي دوی غوښتل ما سره وګوري، خو افغان حکومت هغه مهال نه غوښتل چې ورسره وګورم، نو ما ورسره ونه کتل. خو اوس چې زه بیرته ولاړ شم له ولسمشر ټرمپ او افغان ولسمشر شر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته زه به طالبانو سره وګورم او زه به خپل ټوله هڅه وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم، او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شموله انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري. عمران خان د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د امریکا او پاکستان اړیکو کې تر ټولو بد پړاو و. د نوموړي په وینا په موده کې پاکستانیانو فکر کوي چې د امریکا لپاره جګړه ور په غاړه ده، خو امریکا ګمان کوي چې پاکستان دوه مخې لوبه کوي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې اوس د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ دا بې باوري پای ته رسیدلې او د افغانستان په اړه خپلو کې وښول دي. عمران خان وایي دا وخت د پاکستان دولت زموږ امنیتي ځواکونه متحده ایالات ټول په یوه خوله یو، هغه دا چې سوله په افغانستان کې یوازې د سیاسي جوړجاړي او ډایلوګ له لارې ترلاسه کېدای شي. اوس موږ ټول په دې کار کوو چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینوو. دوی لا د مخه د امریکا سره خبرې پیل کړي او هیله لرم چې دا به بالاخره یو جوړجاړي ته ورسیږي. که څه هم عمران خان وایي طالبان پرې یو څه باور لري، خو آیا عمران خان او د پاکستان پوځي او نظامي ادارې پر طالبانو دومره اغیز لري چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي؟ امریکا کې د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګوای پاکستان په افغانستان کې لتیرو څلويخ کلونو راهیسې ښکیل دي. نو موړی وایي د هیواد په ځانګړې توګه په افغانستان کې د امریکا له مستقیم مداخلې وروسته خورو ورو شو طالبانو ته د خوندیتوب او د راټولېدو زالې برابر کړي، ځکه د پوینا طالبانو هغه وخت خوندیتوب او پاکستان پر افغان حکومت د فشار وسیلې ته اړتیا درلوده.
دغه حقیقت په کتو سره پاکستان پر طالبانو او حتی د افغانستان په مسئله باندې د سولې په پروسه باندې ډېر مستقیم نفوذ لري او کولای شي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو ته کینوي. نو که چېرته په پاکستان کې دغه سي و مثبت اراده موجوده وي، دغه باید د افغان حکومت هم دیته هر کلای ووای
عمران خان افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته د طالبانو د کینولو چمتواله په داسې حال کې خی شي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې پرون کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر غنی سره وکتل. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې له ښاغلي غنی سره ګوري چې ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او عمران خان په شریکه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو په څرګندونو ناخوښي ښودلې او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې.
اجمل اندو د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د جولای پر شلمه ترسره شوو انتخاباتو کې نوي ټاکل شوي استازي وایي چې دوی به د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خپلو سیمو ستونزې په ډاګه کوي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې هوډ وښود چې دوی ولس و دوی ته رایه هم پردي ورکړې ده چې دوی یې په سمه توګه استازیتوب وکړي. نور تفصیل د اسرار العالم مومن پر ریپورت کې اورو.
په قبایلي ضلعو کې د جولای په شلمه د خیبر پښتونخوا شپاړسو څوکیو لپاره د شوو صوبه انتخاباتو په نتیجه کې ځینې منتخب شوي استازي وایي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې بعد خپلې سیمې ستونزې راپورته کوي او هڅه به کوي چې د سیمو حالت بدل کړي. د شمالي وزیرستان میر کلام وزیر د نهې په ورځ یې مشال ډوته وویل چې د قبایلو تر ټولو غټه ستونزه بدامني ده او د خپلو خلکو پر دې ووټ اخیستی چې دغه مسله به په اسمبلی کې راپورته کوي.
نو باندې عملته مساله شته خلکو ته مختلف طرز باندې او په ډېرې علاقو کې د شپې کرفیو لګیږي چې تاسو به د شپې نه د اوې بجې نه د سهار د شپږو پورې به بیا تاسو د کورونو نه نه راووځئ او داسې بیا چې کومې د هسپتالونو مسالې دي هلته د سکولونو مسالې دي. ته دې بدبختي ته وګوره چې جوډیشل کمپلیکس دپاره د جینکو چې کوم هلته ډیګري کالج دی هغه دوی مختص کړی دی چې په دې کې به جوډیشل کمپلیکس جوړېږي. نو دا چې کومې کیسې دي وقتی به د دې روکتام کوو او بنیادي طور به مونږ په خپل وطن کې د امن او امان د راوستلې کوشش کوو.
بل خو د مومندو ضلع نثار احمد مومند چې له عوامي نشلګون سره تړاو لري وای چې دوی اله وس په صحیح مانو کې په خبر پښتونخوا صوبه کې زم شوې دي. دغه په خبره چې قبایل او یو کلونو رئیس له خپل حقونو به برخې پاتې شي او دوی به هڅه کوي چې ټول مسلې یې په اسمبلی کې راپورته کړي.
او زمونږ دلته بنیادی مسائل تعلیم دي، زمونږ بنیادی مسائل صحت دي، د سکو بدی زمونږ اوران کورونه دي، زمونږ چدينو کډوال شوی او زمونږ ریسورس مدنیت چې زمونږ ډېر یو مهم شی دی چې په هغه باندې خلکو نظر دی هغه به بچو هغه به د قوم په ګټه راولو. 3% په NFC کې ایوارډ کې چې دی چې مونږ ته 3% راکړي هغه تر اوسه پورې نه دی راغلی. بل دا چې مونږ ته دا ویلو چې تاسو خاصدار او لیوی به دا به مونږ دې کې مرچ کوو او شل زره به نورې تاسو ته نوکرۍ درکو. نو دغه عملونه ټول لا
د پېښور پونتون د نړیوال اړیکو د څانګې استاد او د سیاسي چارو په اجازه خټک وایي د قبایلي سیمو زوړ نظام له منځه تللې وو او یو تشه رامنځته شوې وه چې د صوبای انتخاباتو په نتیجه کې ډکه شوه. نوموړی وایي اوس به په قبایلي سیمو کې بدامني هم تر ډېره راکمه شي ځکه چې د دې سیمو منتخب استازي به کولی شي چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې خپلې ستونزې راپورته او د حلولو هڅه یې وکړي. خو خټک وایي چې ریاست ته به د بدامنۍ په اړه خپله پالیسی هم په بشپړ توګه بدلول وی
دا نه چې چې الیکشن فولو یا یو پر عدالت رالو یا پولیس رالو په څه باندې خبر ده. خو ځان دې یو ماشره ده مات ګوډا ده جګړې دی پکې. نو آلته کې اصل کافی ده پورې څنګه شو نه وایلن بیا هم ستړي نو هغه هم یا بیان یې بدلول وی.
په تیر وختونو کې تل د نړیوال لخوا په پاکستان تورونه لګیدلی چې په خپل خاورې د زینو ډلو وسلوالو ته پټنځای نه ورکړي. خو پاکستان دغه تورونه ردوي او ادعا کوي چې د بې توپیره پوځي عملیاتو په نتیجه کې یې قبایلي سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. د یادونې ده چې په قبایلي سیمو کې صوبه انتخابات وروسته له هغو شوي چې پروسه کال قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې زم کړل شوې.
تاسو مشال ریډي اوري په کورم کې د جولای د شلمې په انتخاباتو کې ناکامه ګرځول شوی امیدوارانو احتجاج کړی او تورې پورې کړی دي چې له دوی سره درغلی شوی دی. خو د انتخاباتو د کمیشن ځای چارواکي دا تورونه ردوي. تاریخ کاروکزی نور خال راکوي.
د کورمې په بادامه کې د نهې پورز د یوسل اتم حلقه آزاد امیدوار ملک سیف الله او د هغه پلویانو احتجاجي غونډه کړې چې په کې تیر انتخابات یې له درغلیو ډک وبلل او غوښتنه یې وکړه چې هلته ټول ټاکنې دې یو ور بیا وشي. آزاد امیدوار ملک سیف الله وایي هلته په انتخاباتو کې درغلي د کېدو لپاره په منظمه طریقه کار شوی چې په دې کې انتخاباتي کمیشن او د مختلفو ادارو سرکاري چارواکي لاس لري، نو داسې ټاکنې به دوی هیڅکله ونه مني.
سوال کوم سبور دا سوال کوم سمو سین صاحب کی بس دا انتخابات ملتوی کی د پوش م نگرانی کی د الیکشن کمیشن هغه کی انتخابات او نه په ګورلو ته به خلکو وشوا صدوس سلیکټډ دی کول سلیکټډ اول نبی نون کړو
کچو هم 13 ورځ دا احتجاجي غونډه ملک سیف الله او د هغه مرګرو ترمنز لسهر روانه وا خو رستا په دغه کې د هلکې نور امیدواران هم ور شامل شول او ملاتړ یې کړو. آزاد امیدوار ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای دا له دوی سره د درغلي غټ ثبوت دی چې په انتخاباتو کې یو شمیر سرکاري اهلکاران له ووټه محروم او ساتل شول او بیا د هغوی ووټونه بلچا او نامعلومه تنانو د خپلې خوښې نماینده ته ورواچول. ملک حاجی سلیم خان اورکزی له انتخاباتي کمیشن وغوښتل چې په حلقه کې اچول شوی د سرکاري اهلکارانو د ووټونو فرانزیک تصدیق دی وکړي.
دا د کوم سرکاري اهلکار دی؟ د دغو اهلکارو تقریبا 211 بلټ پیپر رغلی دی او دا معلوم دی د 850 بیا څنګه پول شوی، چیرته پول شوی، څنګه پول شوی، دا اندرې بالکل شوی دی کې څه شاک نشته. په کار دا دی ټولو ویریفیکیشن وشي، هغه نه بعد یې فیصله وشي.
بلخوا په یاد حلقه کې د الیکشن کمیشن ځای مشر نور سعید خان دا ټول تورونه ردوي او وای هلته تیر انتخابات بالکل صحیح او شفاف شوی دی. چارواکي زیاتوي په الیکشن کمیشن کې د آزاد امیدوار محمد جمیل له خوا درخواست تر جمع کې دورسته دوی لپیر ورځ د هلکې د وټونو شمیرنه یو ځل بیا پیل کړي چې له دغې سره به ډېر اعتراضات د هلکې نمایندګانو ختم شي، خو که بیا هم د درغلی داسې کومه خبره وي نو هغه دې هغوی عدالت ته یوسي.
خپله پته چې دا خو دې وسه نادره به دا ویریفای کوي غو کوي، هغه خو داسې څوکا سره نه کېږي. او جلي وټونه څنګه وچدل تا په نګېدن ته تیشته کنه ولا او زه دا پوښتنه کوم ریکاؤنٹنگ تا کو کنا چې موبو کې څومره دی او هغه کې څومره دی ټول هر څه معلومات به وشي. دو او ټول چیزونه به راو بسو چې دای په خلکو باندې اعتراضات چې د دې کې ووټ غلط غشو دا شو دا ټول چیزونه بار صاحب خبرې په کراو دي.
دا هفته پر اس په انتخاباتو کې د جمعیت علما اسلام فی امیدوار محمد ریاض د صوبایي سیملې چوکې ګټلې دا او هغه د غیر ختمي نتیجې تر مخه آزاد امیدوار محمد جمیل په مقابله کې 1943 خټونه اخستې دي. په انتخاباتو کې د محمد جمیل د وټونو شمیر 1015 دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
په تورخم کې کارکوونکي مزدوران وایي چې له دوی څخه هلته رشوتونه اخیستل کېږي. دوی وایي ګټیم دومره پیسې چې هغه هلته له دوی څخه واخیستل سي او دوی له مشکلاتو سره مخ دي، خو هلته ځایي چارواکي دا تور ردوي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد نور حال راکوي.
په تورخم کې د باروډونکو لاریو ډریوران داوه کوي چې د کمیساری اړوند عسکرو ته که پیسې ورنکړل شي باروډونکو لاریو ته د تګ راتګ اجازت نه ورکول کیږي. د سید میران په نوم یو تن موټر چلوونکی وایي په تورخم کې په سلګونه ځوانان د ویلچرو په وسیله ناروغ او عمر خوړلې میرمنې او بوډاګان د تورخم لموزی اړوي. یو تن ویلچر چلوونکی ځوان هم د تورخم کمیساری له عسکرو شکایت کوي، وایي که پیسې ورته ورنکړي د کمیساری عسکر د تګ راتګ اجازت نه ورکوي. په تورخم کې په سلګونه کم عمره ماشومان هم د خلکو غوټي په مزدورۍ اړوي. یو تن ماشوم وایي چې که د کمیساری عسکرو ته پیسې ورنکړي نو هغوی ورته وهل ډبول ورکوي.
پیسې ورنه
بلخوا د تورخم کمیسار نجیب الله ساپی بیا د بارونکو لاریو چلونکو او مزدورکارو ماشومانو داوی له یوې مخې ردوي او زیاتوي چې یو شمیر مافیایي کمیشن کاران د کمیسارۍ د بدنامولو لپاره د دوی په عسکرو تور پورې کوي.
بعضې ستونزې چې اجازه یې مونږ البته زمونږ په پرسونل کې نشته، هغه په هغه خلکو کې دي چې دا کم زورواکان دي، قاچاقبرو یا مثال مافیا کړې وي، دلته لاس درلودل ګټې وي، د شپې لس لکه پنځلس لکه یا اوه لکه اته لکه روپۍ ګټې درلودلې، هغه ګټې د دوی د لاسه اوس وتلي دي. اوس په مختلفه لازه برخو کې دوی صاحب مشکلات غواړي چې ایجاد کړي تر څو مونږ نامبدي کړي.
په تورخم کې د فساد خبره نوې نه ده، خو سمود وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو هڅه کړې وه چې مخه یې ونیسي، خو موټر چلونکي او مزدورکار ماشومان وایي چې اوس یو ځل بیا په تورخم کې فساد یا بډې اخیستل عام شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
او سم وخت رسیدلی د خبرونو لنډیز ته، لس نیمې بجې سوې. فرخند اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
وزیراعظم عمران خان د پاکستان په اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې هغوی په داسې یو وخت کې په ملک کې ګډوډۍ رامنځته کړي چې هېواد یې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. عمران خان د جولای په 23 د امریکا په یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف پیس کې د خبرو پر وخت مخالفو ګوندونو ته په اشاره وویل دی ورته احتساب او خلک ورته سیاسي انتقام وایي. په کوټه کې په یوه بمي چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 23 نور ژوبل دي. چاودنه تېر ماښام د کوټې په شرقي بای پاس د جتک بسونو په سټاپ هغه مهال وشوه چې ډېر خلک خپلو کورونو ته روان وو. د پیښې ذمهواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د پاکستان د صحت محکمې د 2018 کال د غذایت قامي سروې تر مخه په خیبر پختونخوا کې 30% خلک د خوراک د کمی سره مخامخ دي چې پکې زیاتره ماشومان او ښځې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا په مهال وکړه او ویل طالبانو څو میاشتې وړاندې له ده سره د لیدو غوښتنه کړې وه، خو په وینا یې هغه مهال افغان حکومت د دې لیدنې مخالفت کړی و. په جلال آباد کې یو ټرافیک پولیس په ډزو وژل شوی دی. د ننګرهار د امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 6:30 بجې د جلال آباد ښار دویمې ناحیې اړوند چپرحال اډې ته څیرمه ناڅرګندو وسوالو یو ټرافیک پولیس په ډزو وژلی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تېره ورځ کابل ته له رسېدو سره سم د ولسمشر اشرف غني سره کتلي دي. ارګوای ولسمشر غني او زلمی خلیلزاد پر دې سلا شول چې هغه به د 100 ورځو لپاره په کابل کې وي. او د نړۍ 500 طاقتور هیوادونو به د رواني میاشتې په پای کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بشپړولو لپاره په داسې وخت خبرې کوي چې په خلیج فارس کې کړکېچ په زیاتېدو.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده. فرخنده اسد وړاندې کوله. اوس هم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه روغتیا درملنه په تکراری توګه خبرو. کوربه پامیر ساحل دی.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، د جولای 28 د تور ژړی په اړه د آگاهۍ او د دې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د تور ژړی یو شمیر قسمونه دي، خو پکې هپاتایټس بی او سی تر ټولو زیات وي. د روغتیا نړیواله اداره وایي په نړۍ کې 325 میلیونه خلک د تور ژړی د بی او سی قسمونو وایرس یا جراثیم لري چې ورڅخه هر کال 14 لکه خلک مري. د دې ادارې په خبر دا ناروغي تر نری رنز یا ټی بی وروسته تر ټولو زیاته مرګونه ده. د روغتیا نړیوال اداروي د تور ژړی مخنیوي او درملنه شونې ده، او د هپاتایټس سی پورا علاج هم ممکن دی. دا دواړه ناروغۍ وایرسي دي او له کبله یې ځیګر سوزش پیدا کوي، او د روغتیا نړیوال ادارې په خبره د ځیګر د سرطان یا کینسر یو لوی لامل دی. د ناروغۍ دواړه قسمونه د وینې غیر محفوظه انتقال، نامحفوظه جنسي اړیکو، د درملنې پر وخت له یو ځل څخه زیات د انجکشن یا ستنې استعمال، د ناپاکو جراحۍ شیانو پر بدن د خالونو وهلو اوزارو او له حامله ښځو څخه یې کله ناکله ماشوم ته هم خپریږي. خو که مور ماشوم ته شیدې ورکوي نو نه خپریږي. همداراز د روغتیا نړیواله اداره وایي تور ژیړی له یو ځای خوړلو او اوبو څښلو څخه هم نه خپریږي. د دې ناروغۍ وایرس چې بدن ته داخل شي نو څومره وخت وروسته اثر کوي؟ لومړی علامات یې څه وي؟ تشخیص یې څنګه دی؟ او د درملنې لارې چارې یې څه دي؟ دا ټولې پوښتنې نن په خپرونه کې در ځوابوو. په روغتیا او درملنه خپرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله راسره دی. دی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشئ.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب موږ په دې باندې څو ځل خپرونې کړې دي او هر کال د تور ژړی نړیوالې ورځې په مناسبت باندې هم یوه ځانګړې خپرونه ورته کوو. د روغتیا نړیواله اداره لکه څنګه چې ما وویل 315 وایي چې 315 میلیونه کسان په دنیا کې دا وایرس لري کنه چې ورڅخه هر کال 14 لک خلک مري. نو خطرناکه ناروغي دا وایي تر ټیبي وروسته تر ټولو زیات مرګونه همدا اوس وخت کې د دې ناروغۍ نه کیږي. نو اول که په ډېره لنډه توګه باندې راته ووایي چې تور ژیړی یا هپاتایټس څه شی دی؟
ژیړی یو تمون جن دس و عام زړه ها چای کې د بدن سرمن زړه شي ته شو متیا زورنګ زړه شي سترګو دا سپین جوی دا زړه ښکاری دا د ذکر معمولی غونته ستک دفونه بازه وخت وین هغه سره شي
ها
کم چې د زیګر خطرناکې بیماری دی ته مونږه هپاتایټس وای
صحیح یعنی د زیګر سوزش انفلیمیشن
د زیګر پړسوب سوزش او بعض وخت د زیګر زخمی کېدل دا بیا په مختلفو قسمونو کې تقسیم شوي دي چاهي کې اے بی سی ڈی ای او جی د نمونو باندې دا مونږ پیژنو. په دې کې زیات چې دي خطرناک دا بی او سی دي. د دې بیماری سره په سی کې چې د ځیګر انفلیمیشن کې یا پړسیږي
صحیح پړسیږي سوزش یې د سی لکه یو سړی چې زخمی شوی یو هغه زخم یې کنه پړسوب کړی یو قسم سوری او خرابی
او دا بی چې دی نو دا لکه فرض کړه د ځیګر چې کوم لاینینګ دی یا د بدن اخیری سی چې کوم دی د ځیګر د بدن هغه چې مرګونی شي یا مړی شي یا زخمی شي لکه موږ ورته انفیکشن وایو خو دا موږ د اورېدونکو د پوهې دپاره دا خبره په دې ډول کوو هپاتایټس ګزه کې شي بي وایو عام خلک دې ته تور زیړی او سپین زیړی وایي.
خدا تور چې دی دا سی دی او بی چې دی دا سپین زیړی دی
دا سپین دی
ها.
اوس انسان ته به څه پته لګي چې د په ځیګر کې څه تبدیلي راغله یا نقص شو یو لکه څنګه چې ما ارزو کو چې زیړی یا جانډس یا یارکان هغه بدن زیړ شي نوکونه زیړ شي سترګې زیړې شي تشې بوتیازي زیړې شي او سړي ته پته لګي. په دې نورو قسمونو کې عموما دی چې اول خو مریض ته پته نه لګي تر ډېره وخته پورې
صحیح.
نو بیا په کار دا ده چې سړی محتاط وسي او نظر ساتي. نو هغه کې دا کتل چې د پخپل بدن یا د سرمنې په رنگ باندې د سترګو په رنگ باندې نظر واچي چې د کې زړواله خون راځي. دویم چې کله د لوی بولو سره فراغت کوي نو د لوی بولو رنگ چې کوم قدرتي دی دا زړ رنگ ته زیات مایل وي یلو او کله کله مونږ چې لکه لایټ یا پیکا هلکا کلر پیل چې مونږ ته وایو انګریزه کې ورته پیل وایو
او نره داسې لګ لګ زیړ شي
زیړ بخن چې ورته
زیړ بخن او
سپین مایل زیړ نو دا دې غټو متیازو یا د لوی بولو رنگ دغه سي شي او درې مغټه نه خچي نو سړی ته نره نره تبه کیږي. سلورم نه خپه دی کې دادا چې بدن مسلسل د سو اونو د پاره یا میاشت دوه پورې د استوما نه وي او راحت او سکون نه بیا مومي.
دغه علامات چې تاسو بیانوي ډاکټر صاحب، دا څومره وخت چې وایرس بدن ته نه نوته څومره وخت وروسته د بی او سی په صورت کې دا راځي؟
دغه تر ازمو خو چې د علامات بیان شي.
ښه،
پنځم خبره دل کې وی د معده عوارض، ای کې زکه چا کې دل استفراغ کې دل د بولو عادتونه خرابې دل، او شپږم علامت په خېټه کې درد کې دل.
ها،
دا د دې شپږ غټ علامتونه دي.
صحیح،
پس صورتم کا دا ہیپاٹائٹس بی یا دا سی وائرس بدن ته پس طریقہ نه نوته دو، نو عموماً دا سلور نا تر آتا ہفتو، یعنی دا یوی نا تر دو میاشتو پوری بدن اکثر پا دے باندے خپل مدافعت پیدا کی او دا جراثیم دا بدن باہر کی.
صحیح،
بعضی صورتونو کې کومه بغیر علاج دا پریږدو او صرف د نظر لاندې ساتو چې د دې دا قوت یا تعداد د جراثیمو زیاتېدو ته پرېنږدو، نو بیا دا شپږ میاشتې کې دننه درنه په خپله ختم شي او بدن دې نه ځان خلاص کړي. دغسې ماشومان چې دي، نو د دې بدن چې دی څلوېښت فیصده زیات د خلاصولو قوت لري د دې جراثیمو یا دغنه په نسبت د غټانو کې. اوس چې کله دا جراثیم راغله، نو څنګه چې ما وویل چې د څلور هفتو نه تر اتو هفتو دا بدن خارج کوي، باید صورتونو کې تر شپږو میاشتو پورې رسي، یعنی څلور هفتې.
صحیح،
دا موږ چې وایو تر هفتو یا تر میاشتې پورې ستومانی، میاشتو میاشتو، نو که تر دغه حده پورې بدن مسلسل ستومانی خی، استفراکی کیفیت سره محسوسوي، بدن کې تب ویني، د لویو بولو رنگ نری شوی یا سپین مایل زړ شوی وي، خېټه کې پاړسوب پیدا شوی وي، او دا شینه د څلور هفتو نه شپږ میاشتو پورې پاتې شي، نو بیا لامحال چې ده د علاج ضرور دی.
ښه، او د بی په صورت کې اکثر دا پخپله پخپله روغ شي په زیاتره خلکو کې، کنه
دا ټول زیاتره چې دی پخپله رغيږي.
صحیح،
خو هغه لپاره چې دی، نو بیا سب مختلف اقدامات یا عادتونه بدلول دي. هغه ته چې راځو، نو مخکې دا وګورو چې د دې وجوهات څه دي. دا وایرس اخر بدن کې پیدا کیږي ولی یا راځي ولی؟
بالکل، دا پښتنې راته همدلته دی، زیاتره خلکو په فیسبوک باندې همدا لیکلي دي چې د چی شنه لګي او څه وجه ده. مشرف وزیرستانی لیکلي دي، ریاض بندیوان لیکلي دي، عبدالصادق خان لیکلي دي، او ضیاء الدین ارمانی برملوال هم دا پښتنه کړې چې دا چی شنه لګي.
زیات د دې زیات جوابونه خو تاسو خپل ابتدائیه کې ورم که تقریبا، نو یو خدا وایرس د ایچ بی وی، یعنی بی وایرس، ایچ سی وی، د سی وایرس، ایچ ای وی، د ای وایرس، د دې دغه نمونه شول.
او ایچ ای وی چې دی هغه ای وی، هغه د ایډز وایرس دی، بل دی، هغه داسې نه
دی. دغه دا چې اوس ایچ ای وی کله مونږ کوو، نو دا عموماً د پخانه یا چې کوم وړه کولمه سمال انټستان جوړ دی، هغه کې چې کوم هضم شوی غذا چې کوم د فضول وی،
او فضله چې دا چې انسانان د حاجت رفع کولو لپاره سارات زی،
نو هغه د دې زرایو نه خوريږي. که یو سړی سارات لاړ شي یا تشناب ته لاړ شي یا یو مور بچی ته ډایپر یا جانګې غونته چې موږ ورته وایو هغه بدل کی، یا د هغه اورنی بدل کی، ماشوم متیازې کړي وي او خدا نه خواسته ماشوم کې دا وایرس موجود وي، او بیا دا خپل لاسونه په صابون سره صحیح پرې نه مینځي، او دا خوراک شینو ته یوسي، او خوراک وکي یا خوراک شینو پورې ولګي، نو دینا هپاتایټس اے خوریږي. دغسې بعضی صورتونو کې چې کم زمونږه ګنده اوبه دي، کنټامینیټډ واټر، هغه دا دي چې مونږه یو میوه واخیستله او ظاهرا شکل صورت نه اوبه مونږ ته پاکه ښکاریږي، پامیر صاحب، خو د مځکې لاندې چې کوم نلونه تیر شوي دي نو دې کې د صفا اوبو نلونه هم دي
او د ناول
د ناول هم دي
صحیح.
بعضې وخت دا سره یو ځای شي یا پر ټینکو کې بعضې زناور مرغان مرغان پریوزي مړه شي او د هغې د صفایي خیال نی سرونه پینی هغه د څکلو اوبو ته راځي نو که دغسې اوبه مونږ څکو یا هغې باندې شیان ووینځو نو ساحران خو مونږ ته دا ښکاره شو چې دا مونږ په پاک اوبو وینځل خو هغې کې دا جراثیم خو مونږ ته په نظر نه ښکارېږي. نو دا د هپاتایټس اے د خورېدو بنیادي لار ده.
صحیح. هغې سره مونږ کار زیات نه لرو نن هم دومره بس دی که نه ځکه هغه خو خپله علاج کېږي هغه ناروغي چې د عام زیړې غوندې تقریبا
د عام زیړې غوندې مونږ زیات چې کوم توجه ده دا په بی او سی ده خو دا مونږ ځکه ویلې چې دا که مونږ فرض کړو په بدن کې اے پیدا کو یا ای پیدا شو یا ډی نو دا زموږ د بد احتیاطیانه وجه کېږي او هغه بیا مخکې د بی او د سی صورت اختیار کړي.
صحیح. یا د صفایي نه کولو د وجنا د ګنده شیانو ناولو شیانو خوړلو د وجنا هغه سیمې چې هلته دغه نشته دي کناره بونه یا دغه نشته که نه لیټرینونه نشته په هغه ځایونو کې چې ښکاره دغه کوي پټیو ته ځي سارا ګشت دپاره او دې شیانو دپاره نو بیا هلته دا ستونزه پکې موجوده وي خو بی او سی چې دي دا په بشپړه توګه باندې په بله طریقه خپرېږي
او د هغې خو لارې نورې دي هغه بیا هغه کې مونږ وایو د سړی نه سړی ته یا پرسن ټو پرسن نو هغې کې د دې مطلب دی چې د یو شخص نه بل ته نو دې کې زمونږ جنسي افعال د وینې سره لګېدل یا د وینې انتقال یا د وینې چې کوم پروډکټس دي هغې سره ګوتې وهل یا په څه طریقه هم د وینې سره کانټیکټ کېدل اوزار چې دي د غوږونو پوزو سوري کولو والا چې کوم ستنې دي یا بعضې چې کوم خلک د نشې په لت کې مبتلا وي هغه ډېر خلک استعمال کوي نو دغه ذریعه ده چې د خورېدلو دغه ذرایع دي. دا البته که مور بچي ته شیدې ورکوي یو محفل کې څوک ناست دي اوټوخېږي نو لکه د زکام د وایرس دا یو نه بل ته نه ځي داسې.
ښه ډاکټر صاحب د هپاتایټس بی او سی دواړو تشخیص ټیسټونه کم یو تر ټولو کره دي؟
تشخیص دا دی چې کله سړي کې دغه علامات پرزیسټنټ یا ډېر وخت پورې موجود پاتې شي کوم چې موږ شروع کې ذکر وکړو چې متیاز او رنگ خرابي خړ خړ رنګ ته شي متیازې راځي تبه وي ستومانې وي خېټه پړسېږي استفراکی کیفیتونه راځي نو پکار دادی چې دی ډاکټر تلاټ شي او د هپاتایټس عمومي ټیسټ چې ارزان وي سل 200 روپیا باندې کیږي دا وکي او د ځیګر افعال چې کوم بنیادی لکه دی چې کوم اے ایل ټی جوړی ایس جی پی ټی چې کوم جوړی بیلروبین چې جوړی چې دا په خپل نارمل رینج یا حدود کې دی یا نه دی داوشی بل فرض په دغه عمومي ټیسټ کې د زړه راخاره شو بی یا سی نو دا هیڅ د پریشانه خبره نه دې لپاره بیا مونږه ورپسې د هغې نه زیات ساینسي ټیسټ اختیارو هلته مونږه بیا دغه وایو الایزا میتد الایزا په طریقه باندې هغې کې بیا د عام مریضان هغه دا و چې 10 درجې دی یا 2 درجې دی یا 40 درجې د عام مریضان یې په داسې پېژني نو که هغه د خپل حد نه تجاوز کوي نو بیا د هغې تشخیص چې دی نو مونږ بیا په پی سی آر باندې کوو پولیمر چین ریاکشنز او په پی سی آر کې هم بیا چې کوم دی هغې کې مونږ دوه قسمه کوو یو کوالیټیټیو یعنی دغه کیفیت ګورو یو کوانټیټیټیو چې د جراثیمو تعداد په بدن کې یا ځیګر کې څونه موجود دی
هغه ګورو. صحیح.
او چې کله د هغې نه پسه موشي فرض کړه یو سړي علاج وشو بیا دوباره ورته کیږي هغه زړې بالخصوص سی چې دی دا مکمل طور علاج کیږي نو بیا مونږ د دې جینو ټایپنګ کوو.
صحیح.
یعنی د دغه وایرس هغه جینز ګورو آی کې 1A 1B 2 3 4 5 6 پورې دا کتل دی بیا د هغې مطابق د هغې علاج کیږي نو هپاتایتس سی چې دا مکمل طور پورې قابل علاج دے. هپاتایتس سی بی چې دے کې بعض وخت ستونزه پیدا کیږي په علاج کې
صحیح
نو احتیاط ډیر ضروری دی ورکی
خر ډاکټر صاحب سی چې دے د سی تاسو ویل بش پړ علاج دے کنه زه غواړم چې ډیر لند لند خبر ور باندې وکړو چې زه کسان واخلم کې دې شي داس کسان موجود دي چې هغه ام دی موضوع باندې موږ نه پوښتنه وکي سی چې دے د دې علاج تاسو ویل بش پړ علاج موجود دی نو بش پړ علاج چې دے په څه طریقه باندې کیږي
د مختلف د انجکشن دی مخک خو ډیر کې د اوس هغه جدید طریقې سره دولس انجکشن تر رسیدلې دي بیا کا فرض کا یو سړی بوډا وی یا وزن کم وی کوم به خبره تاو کا چې د متوازن وزن چې دا ډیر ضروری دی نو بیا هغه کې د خلې د لارې کیپسولونه یا ټیبلیټ دی انټی وایرلز هغه تر دریو میاشتو پورې یا دولس هفتو پورې هغه مونږ ورکو اوس هغه د میاشتو میاشتو اوږه د علاجونه ختم دي تقریبا درې میاشته کې بشپړ توګه باندې سړی دی نه خلاص شي
صحیح او د بی علاج چې دی هغه څومره وخت اخلي او څنګه کیږي
د بی عموما دا دی چې دی کې لکه 15-15% خو دا مریضان په خپل ټیک شي
صحیح
او د 15-15 پورې چې کم دي نو هغه بیا کرانیک یا دائمی مرض تلاڑ شي نو هغه کې به هم د دوی مسلسل خوري نو هغه بیا برابرۍ سمون خوري چې کلا کلا هغه ټیک شي او کلا کلا لس دولس پنځه لس شل کال یا دائم پاتې شي ورکه
صحیح دی دلته په فیسبوک باندې راته دغه لیکلې دي جنت ګل صاحب وي د پلار یې بی زیړی دی وی ګولې شپږ میاشتې وخوړې تر اوسه پورې فرق نه دی کړی څه وجه کیدی شي
همدغه اوس ما ویلې چې په بی کې دا مسله شته موږ سره
او دا کله کله زړه شي دا ناروغي په بدن کې او پاتې شي کنه
پاتې شي نو دې ته پکار ده چې علاج په هیڅ صورت پرې نه دی او ور سره چې کم دې لپاره خوراکونه ضروری دي لکه عموما زموږ خلکو کې دا مسله ده پامیر صاحب چې خدا نه خواسته چا ته زیړی وشي نو دې په ځان باندې قانون کیږي د خوراکونو نو د دې خبرې نه بالکل ډډه پکار ده صرف دونه کوشش پکار ده چې انیمل فیټس یا د زناورو چې کم چربی دي لکه لم او وازګې ډېر مرغان خوراکونه لکه کباب او پکوړې کین فوډ چې کم په ډبو کې بند خوراکونه راځي د دې څخه ځان ډډه کی او د میوجاتو چې کم جوسونه دي لکه اندوانې شولې انګور شول گریپ فروٹس د دې زیات استعمال سیټرس د مالټې او د نیمبو د فامیل چې کم میوجات دي د دې زیات استعمال دا ځیګر لپاره ډیر فایده مند وي د زیکتر په بیا روختون کې یا ریکوري کې دا زیات کردار لوبوي نو د هپاتایتس بی دغه سي مریضان چې شپږ میاشتې دوا خوړلې وي یا کال پورې خوري او بیا هم دا مرض موجود وي نو یو خودي ته بیا مخکې دا پکار دي چې ورسره بیا د ایچ آی وی او د ټی بی ټیسټ هم وشي
صحیح دی ډاکټر صاحب ستړي مشه صاحب
سلامونه نه کې هلې په مر صاحب زه وطن دور ته خوشو خوشو لاته ښه ډاکټر صاحب سلامونه
وعلیکم السلام پښتنه وکړي
ډاکټر صاحب سره نه مې دا هله دا چې کله د لخت کله د مخه مطلب موږ د واکسین کول نو بیا ما خپل چې مقیس وکړلو د ایچ بی اس زمان نو بیا ما واکسین وکړل انجریکس واکسینو مثلا هغه ډول مه فورا کړو ا دې ماده کور ولا چې هغه بیا مثبت د ډاکټر ته وایي چې دې ته واکسین نه کیږي مثلا دا وایي چې مر میکروب ده نو بس لږ د وګ د غفلت دی واجی نه بعضی مطلب دی غد واجی نه هغه موږ د کور ولا مرما چې وا بیا مطلب پروسه کال مو چې ټیس وکړو پی سی آر هغه کې بیا هغه وختو مثبت وختو مطلب بیا شپږ نشته ګولې راکړل ام وخړلې وستلور نه چې بیا کړې دي خو اصلي د ما مقصد دغه ده پامیر صاحب چې ډاکټر صاحب ما ته لږ معلومات راکړي که نه چې دغه هغه چې ده مثلا اوس صحت ښه شوی ده خو ما غټ پرابلم دغه ده لکه موږ تاسو پښتانه خو مثلا هر سړی یو وارز غواړي یو آینده غواړي اوس زما مطلب فلن څلور بچیان دي که نه نو داسې هغه ډاکټر راته وویل چې دغه مړ میکروب چې دا دغه تر مرګه پوره په وجود کې پاتې کیږي وځي نه هغه ژوندی میکروب په دوایي ختمیږي نو لږ دغه تشویش ما سره پیدا شوی دا چې ډاکټر صاحب دا معلومات ماته راکړو چې ونځو سبا بچیانو ته واده وکړم مثلا خو دې نه خدای انتقالېږي نو مطلب څه وی مطلب دا چې مثلا یو هم دا چې زه څه وکم
ډاکټر صاحب تاسو ورته جواب ورکوي کنه
ما سره پیدا شوی دا
خا ډاکټر صاحب دې مسله لري کورنۍ مسله دا خدا غد شکر غوندي غ وراثتی شې نه دی کنه
دا وراثتی نه دی پامیر صاحب او دې لکه دا خبره مو کا چې مونږه پښتانه داسې داسې فکرونه لرونه مونږ د پښتو یو مطلب ورته وکړو چې د سپګو د لاسه سوکن نه غورځوي دا عموما دا قابل علاج دی مونږه اوس هم دا خبره وکړه بعض وخت وخت وګدونی سي
صحیح
سیخو مکمل ختمیږي په دې کې فی الحال لږ ستونزې مونږ سره شته دی وخت سره به دام خشي انشاءالله دی وګوري که د دې پی سي آر منفی وي دا مړه چې دي دا پامیر صاحب دا سیدي چې د دې مطلب دی چې دې ته زړې نشته دی هپاټایټس نشته دی
صحیح دی خو وایرس شته په بدن کې
نه وایرس همداسې نه وي
ښه
د دې خپل ما تاسو ته ویلو د دې یو فارمول دی که کم سړی باندې یو مرض تیر شي نو د ځیګر باره کې دا ده چې فرض کیا یو سړی که مونږ سره پی سي آر پروت وي او شل لکه کاپیانې یا جرسومې په یو ڈی سی لیټر کې موجود وي او هغه مونږ تداوی کو ختم شو ختم شي نو دی به هر کال 2% یا 3% نور نه وي پیدا کوي خو هغه دونه کمزوري وي چې هغې باندې بدن په خپله برې به عمومي او ځان نه بهر کوي
صحیح
او دا د فطرت د اصول عین مطابق دی ځکه چې د عمر تیرېدو سره د هغه صورت کې دا کیږي چې کله عمر د 15 کالو څخه تیر شوی وي
صحیح نو دی چې اوس بچو ته واده کوي څنګه به کوي
دی به ورته بالکل سمدم واده به کوي څنګه چې مونږ تاسو کوو دی دا تشویشونه بالکل نه کوي دا چې کوم مړه جراثیم دي د دې مثال د دې د پوهې لپاره مونږ دا وکړو لکه فرض کیا یو سړی په سوجه باندې چرته زخمی شي نو هغه زخم خو تداوی شي روغ شي
خو داغ یې پاتې شي
صحیح
نو دا یو داغ دی او اسې تاواني شی نه دی دا مړه جراثیم چې دا داغ دی
او نه بل ته منتقل کیږي په جنسی لارو باندې یا د واده سره تشویش خبره دی کې نشته دی
صحیح دی ما سره ډیر کم وخت پاتې دی ډاکټر صاحب خو پوښتنې راغلي دي او دا ورته لنډ لنډ ور جواب کې فرمان الله عبیدی لبنو څخه لیکلي دي چې زه د تور زیړی مریض یم 2013 څخه مې لاره سی هپاتایټس سی لاره وي په دې دوران کې زما بچیم پیدا شوی دی وي ما د زچاو بچو دواړو ټیسټونه کړي دي وي هغه ټیسټونه صفا وختل او وي چې کېدی شي زما جراثیم مړو وي تاسو څخه درخواست دی چې زما رهنمایي وکړي لنډ ورته ووایي ډاکټر صاحب
دې ته دا پکار دی چې دی جینو ټایپنګ وکړي بس جینو ټایپنګ د پی سي آر نه پس یو ټیسټ کیږي که هغې کې څه نه وي بس خبره خلاصه ده روغ رمټ ژوند دی خوشحاله دی تیری
صحیح دی محمود الحسن لیکي چې 15 کاله مخکې زیړی مې لاره علاج مې وکړ شپږ میاشتې مې واکسین وکړل دغه ستنې وهلې دي که نه وایي ښه شوم عمر مې 1.5 کاله دی هر کال وایي پی سي آر کوم منفي راځي وایي ماته څه هدایت یا رهنمایي شته
دې کې دای چې د چا پی سي آر دا مونږ د 2-3 کاله پورې احتیاطن ګورو خو د پی سي آر نه بره چې کوم زموږ سره ټیکنالوژي د هغه د جینو ټایپنګ ده
صحیح دی دیم جینو ټایپنګ وکي
او جینو ټایپنګ چا چې علاج کړي ټیک شوی نو هغه د پکار دی چې بس جینو ټایپنګ وکي او کوي کې سنو بس بیغمه شي
سم د ډیره مننه ډاکټر صاحب
ډیره مننه په الله ګرانو سره
خوشاله اوسې روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي بلونه به در سره په مخه مخه
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.